شپږ بجې شوې. احمد شیبر هم د ساجر ډوپ ماشمنې خبري مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د دې نیم ساعته خبري مجله مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د پاکستان د بلوچستان یالت یو جګپوړی چارواکی وایي ټول بې اسناد افغان کډوال باید تر جنوري میاشتې پورې له پاکستانه وایستل شي. د بلوچستان د سیمه ییز حکومت د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي نن په کوټه کې په یوه خبري کانفرنس کې وویل چې ټول کډوال باید له پاکستانه ووځي، ځکه چې په افغانستان کې د په وینا کورنۍ جګړه پای ته رسیدلې. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې ښاغلی اڅکزي همدارنګ وویل کله چې له پاکستانه د ټولو بې اسناد کډوالو د ایستلو لړۍ بشپړه شي، د نورو کډوالو د ایستلو لپاره به هم مهال ویش اعلان شي. د پاکستان د حکومت د شمیرو له مخې په دې هیواد کې شاوخوا 4.4 میلیونه افغان کډوال وسی، چې څه باندې 1.1 میلیونه غیر قانوني کډوال بلل شوی دي. د پاکستان حکومت د دغو افغانانو د ایستلو لړۍ د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې رسمن پیل کړي، چې په ترڅ کې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره تر اوسه له 4 لک زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د انتقالولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سه شنبه په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو افغانانو د خوندیتوب لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړي.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیږدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په ښه نیت کار وکړو ترڅو هر هغې اندېښنې ته چې ښایي ولري ځواب ووایي. موږ د زیانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډېره اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو د خوندي او اغېزمنې بیا میشتېدنې ډاکټر لاسکلو.
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی دې افغانستان ته نه استوي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وای په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر اکسټرا بکې په یو بیان کې ویلي راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. د طالبانو د حکومت ویان په کندهار کې د طالبانو د مشر ملا هبت الله خونزاده په مشي د وزیرانو شورا د ورځنی غونډې ته پای ته رسیدو خبر ورکړ. په هغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه یا شبکه یا پخوانی ټویټر کې خبره کړې، ویل شوی چې دا غونډه د تیرې دوشنبه او سهشنبه په ورځو په کندهار کې جوړه شوې وه. اعلامیه تر ډیره د افغانستان وګړو ته د ښه خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې وزیرانو ته د هبت الله اخونزاده پر لارښوونو څرخي، او په یوه برخه کې نوموړی ټول وزیرانو ته لارښوونه کوي چې هغه افغان کډوالو ته چې له پاکستانه بیرته خپل هیواد ته ستنول کیږي خدماتو ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، ډېر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحد ایالات او اروپایي ټولنه یوه ترهګره ډله پیژني، د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر د 8 نیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي. ولسمشر بایدن پرون سیشن بي وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عمل کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې پروانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې. د 4 ورځنی اوربند په اړه موافقه پرون سهشنبه اعلان شوه. دا ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله په راډیو کې اورېدل شي او په فیسبوک کې په ژوندۍ بڼه کتلی شي. له پاکستان افغانستان ته د سنو شویو کډوالو وضعیت ته د ملګرو ملتو د بشري مرستو د همغږي ادارې یا اوچا اندېښنې څرګندې کړې دي. وړاندې به یې تفصیل در سره شریک کړو. په کابل کې مو د راستنو شویو کډوالو د کم حال هم اخیسته.
کاروبار ټول شان ضبط ول واره، نور واره یې صفات نه سول، کور هر څه ضبط ول.
د افغانستان په سړو سیمو کې نن د 16 کلنۍ آزموینې پیل شوې. جونې نه هیلې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې په افغانستان کې د ماينونو موجودیت ته د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي ادارې تازه اندیښنې څرګندې کړې دي. نور مطالب هم لرو تر شپږمې بجو به لا ازادي راډیو واوري او د ازادي راډیو له فیسبوک به وګوري.
در دې شیبه د ازادي راډیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالی کمشنري استازي وایي له پاکستان په دلیل شکل د افغان کډوالو استل او د ژمي په ترشل کې دغه چاره تر سره کول به په افغانستان کې ستونزې پسې پراخې کړي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد د ویډیو کانفرنس له لارې په جنوا کې خبرې کولې دغه څرګندونه کړې دي. تفصیل له حسیب تلاټس خبر تلاټس
سلامونه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کانډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنیدونکي ډیری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستان یې په ډله ییزه توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. میرمن کانډلر چې پرون یې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې یوې مطبوعاتي غونډې ته خبرې کولې اندېښنه و خود چې په سړه هوا کې له سرپناه پرته د ډیرو خلکو د مړکېدو احتمال شته. هغې زیاته کړه افغانستان ته ډله ییز ایستل به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د دې په وینا د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیری ستنیدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیار په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو د ډله ییز اخراج پریکړې په پاکستان کې په میشتو هغو افغان کډوالو هم منفي اغېز کړی چې هلته ثبت شوي او یا هم د اوسېدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له درېمې نېټې راهیسې 3,00,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي. خو د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبې په ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي وو چې وروستیو کې نږدې 4,00,000 افغانان خپل هیواد ته استول شوي دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري استازي فلیپا کانډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپل خوښه وي، خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیار له پاکستان نه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستنه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نور امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راشړل شوی دی. هغه زیاتوي کورونه مو ټول پاتې شول، درېیمه برخه مو هم راونه ایستل. د ده په وینا کور مو هم پاتې شو، کارتونه مو هم درلودل، خو راته یې وویل چې تر درې ورځو پورې به د دې هېواده وځي. په همدې حال کې د کډوالو نړیوال سازمان هم وایي ډیری راستنیدونکي نهیلي دي او دوی ته یې ویلي چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمني پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشرې ماریا موی ته په جنیوا کې خبري غونډې ته دا هم ویلي چې راستنیدونکي خورا زیانمنونکي او د اوږدې مودې لپاره سمدستي مرستو ته اړتیا لري. هغې زیاته کړې د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو، بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاس او ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمد ګل وایي کار او روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره هیڅ ډول مرسته هم نه ده شوې. دی وایي وروسته له دې چې له پاکستان افغانستان ته راستون شوی هلته استاد دومره معاش اخیسته چې خوراک څخه کېده. کله چې دلته راغلی دي وسایل خرڅ کړي تورخم کې ورته ویلي وو چې د هغو کسانو سره دوی مرسته کوي چې ورسره د کور وسایل وي، خو دوی وایي ورسره مرسته ونه شوه او له څلور ساعته پاتې کېدو په تورخم کې له څلور ساعته پاتې کېدو وروسته خپلې سیمې ته راغلي او هیڅ ډول مرسته ورسره نه ده شوې. خو د طالبانو حکومت به دا کوي چې د راستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا، سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو ته رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو حکومت وایي زبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپله ایکس پاڼه یې خپره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا هبت الله په مشرۍ نیول شوې ده، ټولو وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
تلار صاحب مننه. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالي کمشنرۍ د استازي فلیپا کانډلر څرګندونې مو په دې راپور کې واورېدې. د کابل سره شمالي سیمې ته ورځو، هلته له پاکستانه د ستنو شویو کډوالو حال په دې ویډیوي راپور کې درسره شریکو.
هر ورځ د افغان کډوالو پر کټو پار لاړی د کابل ښار د کډوالو د کمپ کې خالی کیږي. له پاکستانه دغه راستن شوي کډوال سره شمالي کې له دې کمپ څخه بیا شمالي ولایتونو ته ځي. دوی وایي چې نږدې هر څه یې په پاکستان کې پرېښي.
کاروبار ټول شان ضبط وله واره، نور واره څه پاتې نسول، کور هر څه ضبط وله. نیکاګانو اجدا او ابدامو یعنی مال نو راوړی، دغه سره غلی ول دغه سی ووځي.
اکثر دغه کډوالو نږدې ټول عمر په پاکستان کې تیر کړی. وایي د پاکستان د پولیسو له ځورولو پتنګ راغلی وو.
کمپوجان چې د پولیس چې بولي هغه مقصد تنګول کول، د افغانانو سره لږ زیات تنګول کول بې وخته، یعنی کې تر دې دا غټه خبره ده چې د هر ملک ماجر وځي کم از کم 15 کال 2 کال 3 کال وخت باید ورکي چې په تسلی سره وینه زوري تنګول ورسره ونه کې.
د راپورونو له مخې د نومبر میاشتې له پیل راهیسې تر اوسه له 400 زیات کډوال افغانستان ته راستنه شوي. اکثر دغه کډوال چې اوس افغانستان کې خپل ژوند له سره پیلوي وایي له ناڅرګند برخلیک سره مخ دي چې له امله اندېښمن دي.
د کابل په سره شمالي سیمه کې مو له پاکستانه د راستنه شویو کډوالو د کمپ ویډیو راپور له ازادي راډیو فیسبوک څخه واورید او ولید، او د ازادي راډیو له لارې مو هم دغه راپور جزئیات درسره شریک کړل. د کډوالو په مسلې کې تمکین شو. د اقتصادي چارو د کارپو ازرخ شافیزی نظر می د دې خبرونه تر پیل مخکې د سکایپ لارې اخیسته ده. دا څرګندونه تر سره شریکو چې آیا د دې ژمی په دورشل کې چې له پاکستانه په سلګونو سره افغان کډوال افغانستان ته ستنې شو، په افغانستان کې هم اقتصادي وضعیت ښه نه دی، د افغانستان په اقتصاد باندې د تاثیر څه وي؟ د شغل حافظي څرګندونه سره اورو او وینو.
په دا بحراني اقتصادي حالت کې چې افغانستان خلک ډېر مشکلات سره مخامخ دي او په یو ریاضتي اقتصاد کې سره اخته دي او په داخلي منابعو محدود، فقر زیات دی، وزګاري زیاته ده، نو بیا دا کډوال راستنېدل د ګاونډي هېوادو څخه او د ډېرې ځایو څخه لکه ترکیې یا جرمني او نور هېوادو، دا ستونزې لا زیاتېږي ځکه چې د نوې خلکو لپاره د کار ځای شتون نه لري، د استوګن ځای نشته دی. د اقتصادي بحران له مخې پانګونې شتون نه لري دلته، نو د وزګارانو او د غریبانو فقیرانو په ډله کې دا خلک چې په خپل هغه میشت هېوادونو کې مرفع وضعیت درلودل یا حداقل په متوسطه توګه د دوی ژوند په ښه صورت سره تیریدل، کار درلودل، یو عاید درلودل، اما متاسفانه دلته دوی په ډېر بد فقیرانه حالت کې اړین دي چې ژوند پیل کړي. نو دا خو د بشري حقونو سره هم په خلاف کار دی ځکه چې کډوال هم خپل حقوق لري، قوانین شتون لري، دلته کنوانسیون شتون لري. نو حتی دوی هغه خلک وباسي چې 15 کاله په پاکستان کې سره تیر کړي دي او دیران څخه هم داسې، او دا فقر، وزګاري او مشکلات په افغانستان کې لا زیاتې. دولت اوس مجبور دی چې دوی لپاره د ژوند شرایط برابر کړي او بینلی ټولنه هم اخلاقا وظیفه لري چې په دغه سخت حالاتو کې افغان خلکو سره مرسته وکړي او شرایط باید د حد اقل ژوند دوی لپاره مساعد وي چې دوی د یخنی له مخې یا د لوږې له مخې دوی تلخ نشي. په اوس حالت کې د نور افغانانو حالت هم خنه ده. د بینلی احصایې ښیي چې تر 90% زیات افغانان د فقر تر کرخې لاندې ژوند کوي او دوی چې راځي که هم په دوی کې یو تعداد ماهر کارګران شتون لري چې هلته په بهر کې دوی کار کول او د هغوی د ټکنالوژي څخه او د هغوی د تعلیمي شرایطو څخه برخمن شوي ول. ولې دوی ته کارګاوي پکار دي، کارخانې پکار دي، ورته پانګونه ورته پکار دي، دلته نه پانګه شتون لري نه یو معین کلنار شتون لري. په دې خاطر باندې په اول ګام کې باید دولت یو ملي ستراتیژي ورته جوړ کړي چې دا خلک څه ډول په ټولنه کې دغامي او د دوی لپاره د ژوند د سنبالولو لپاره څه چارې سنجوي. نو په هر صورت دا یو ناورین ده او ډېر مشکل کار دی. دوی ته باید موقع لري ورکړل شوي، ځینې نیول شوي دي، همدغسې شړل شوي دي د هېواد څخه په زوره، حتی د دې موقع هم ورته ورکړل شوي نه دي چې خپل شتمني ځان سره راولي. یو تعداد دوی مشبسین ولاد پانګونې کړي وو، کارخانې درلودلې، کارګاوې درلودلې او د لاسي صنایعو کارګاوې درلودلې. په کرنه کې وی سره مصروف ول، یا په سوداګرۍ کې دوکانونه یې درلودل، هټۍ درلودلې، رستورانونه یې درلودل، خدماتي مؤسسات درلودل. خو په هر صورت په لنډ مهال کې ډېر مشکل دی، خو په اوږد مهال کې دوی د مهارت څخه که چیرې په سمه توګه ګټه پورته شي کېدای شي په ځینې برخو کې افغانستان لپاره ګټور تمام شي.
له ښاغلي حافظي څخه په مننې لوي خبرتیا وروسته په افغانستان کې د نجونو د یوې مهمې ستونزې په اړه.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینه پیل شوې. هلکان ورغلل، نجونه په کورونو پاتې شوې. د آبیدی سپوشمی پر راپور کې نور جزئیات.
سلامونه تاسو او ټولو درنو کتونکو او اوریدونکو ته. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل ایکس پاڼه باندې یو اعلامیه خپره کړې ده او ویلي دي چې په د هېواد په سړو ولایتونو کې به د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینه د قوس په لومړۍ نیټه پیل شي او د همدې میاشتې تر 15 نیټې پورې به دوام وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د نجونو ډیری ښوونځي تړلي دي. البته نجونې زده کړو ته د تګ اجازه نه لري. د دوی څخه یوه نجلۍ لیما ده چې موږ ته قصه کوي او وایي چې هر سهار له خپل ورور سره تر دروازې پورې ځي، خو ورور یې ښوونځي ته ځي او دا بیرته ناهیلې کور ته راستنیږي. د لیمې ورور امان الله هم وایي چې کله لیما په ښوونځي کې وه دوی به یو ځای سبقونه ویل او یو ځای به دوی زده کړې کولې او ازموینو ته به چمتووالی نیوه. لیما چې په نهم ټولګي کې وه یادونه کوي که چیرې دا دوه کاله د طالبانو حکومت لخوا د دوی ښوونځي نه وای تړل شوي نو نوموړی به اوس په یولسم صنف کې وه او ډېرې د ناهیلۍ احساس لري. او همداراز یو بل نجلۍ چې هادیه نومیږي دا هم وایي چې طالبان باید ژر تر ژره د ښوونځیو دروازې د دوی پر مخ پرانیزي، ځکه د دوی په خبره د دوی ډېر زیات وخت ضایع کیږي. او همداراز دا خبره هم کوي چې که طالبان هر څه شرط پر موږ ږدي موږ یې منلو ته تیار یو، خو لطفا دوی د ښوونځي دروازې پرانیزي. او افغانستان کې دا یوازې هم دوی نه دي چې دا خبر کوي. په افغانستان کې ډېرې نجونې ښوونځي ته د تګ تمه او هیله لري چې له موږ سره په خبرو کې دوی خپلې ناهیلۍ څرګندې کړې دي. دا چې له شپږم ټولګي نه پورته د نجونو د ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد هم وپوښت، خو نوموړي زما پوښتنې ځواب نه کړلې. او د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلنې واکمنۍ نه تر اوسه پورې دوی د شپږم ټولګي نه ښکته د نجونو په بخې شپږم ټولګي نه پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي دي. او له تیر کال سمبر راهیسې نجونې له پوهنتون نه هم له زده کړو راوګرځولې.
دا ازادۍ رادیو خبری مجله اوري.
افغانستان، عراق او کمبودیا لا هم په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې ماینونه پکې نه دي پاک شوي په بشپړه توګه. د راپورونو لمخې د ماین پاکي د ادارو د هڅو سربیره د افغانستان څباندې 50 کیلومتره مربع مساحت په ماینونو پوښلې دی. د ملګرو ملتو د مرستو د همغږۍ ادارې اوچا تازه د افغانستان د ماینونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. جزئیات له حسیب تلاش څخه اورو. تلاش
سلامونه. د ملګرو ملتونو د بشر دوستانه چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي افغانستان د ماین پاکولو د بشر دوستانه عملیاتو مرکز دی. دغه سازمان په خپل اکسپانه لیکلي چې د ماین پاکولو بشر دوستانه عملیات په 1983 کال کې په افغانستان کې پیل شول او تر اوسه د اوچا همکارانو له 14 میلیونو څخه زیات د جګړې پاتې شاوتیدونکي توکي څه باندې 1,50,000 د پرسونل ضد ماینونه او څه باندې 3,5 لکه د وسایطو ضد ماینونه پاک کړي دي. اوچا زیاتوي چې له دې سره سره افغانستان دا هم په نړۍ کې د ماینونو له پلوه یو له ککړو هیوادونو څخه دی. د اوچا د معلوماتو له مخې په افغانستان کې ماینونه له 2001 کال څخه مخکې او وروسته د کلونو میراث دی او د ځمکې لویې سیمې او یو زیات شمیر مهمې زیربناوې په ماینونو ککړې دي. د اوچا په وینا د سختو فزیکي زیانونو سربیره هغه کورنۍ چې په کرنه تکیه کوي د ماین چاودنې له خطر سره مخ دي. اوچا ټینګار کړی چې ماینونه تر ډیره د افغانستان په هغو سیمو کې ښخ شوي چې اقتصاد یې کمزوری دی او باید په دې برخو کې ډیر کار وشي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د ماینونو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ د جګړې له ښکېلو خوا غواړي چې د ماینونو کارول او د ملکی وګړو وژل دی ودروي. رونا د کابل ښار له اوسیدونکو څخه ده. له 3 کلونو راهیسې د خپلې خواښې پالنه کوي هغه چې د ماین په چاودنه کې ټپي شوې ده. نوموړی په کابل کې له خپل میړه خواښې او لسو ماشومانو سره ژوند کوي. رونا وایي چې 3 کاله وړاندې خسر او خواښې له خیرخانې څخه قلی زمان خان ته په ټکسي کې روان وو چې د ماین د چاودنې قرباني شول. هغې ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې خسر ووژل شو او د خواښې او لاس یې پرې شوی دی. د هرات اوسیدونکی نصر احمد وایي چې په 2019 کال کې د هرات کابل پر لویه لار د خښ کړل شوي ماین قرباني شوی دی. هغه وایي چې په دې پیښه کې پښه او لاس پرې شوي دي. تر دې مخکې ماین اکشن ریویو په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان، عراق او کمبودیا یا کمبوج د ماینونو له پلوه تر ټولو ککړ هیوادونه دي. ماین اکشن ریویو په دغه راپور کې ویلي چې د افغانستان له 350 کیلو متره زیاته خاوره په پرسونل ضد ماینونو ککړه ده. اوچا نږدې دونۍ مخکې هم ویلي وو چې د افغانستان د 401 ولسوالیو 2/3 برخه په ناچاودیدونکو موادو او ماینونو ککړه ده.
له حسیب تلار څخه په مننې لیبې خبرتیا وروسته یوه نړیواله مسله راخلو.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو څلورویشت ساعته.
د مصر او قطر په منځ کې توپ حماس ډله چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنه دا ډله د یوې ترهګر ډلې په توګه پیژني، دې ته آماده شوې ده چې په لسګونو هغه برمته کسان چې له اسرایله یې نیولي وو او یرغمل کړي دي هغه خوشي کړي او په غزه کې موقتي اوربند وشي. تفصیل د نوریا سنوري په دې راپور کې.
په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي، د لومړني موقت اوربند له مخې چې استخداریزي حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې، حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړي دي. حماس د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې ترهګر ډله بولي. ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوې موافقې له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو څلورشو ساعتونو کې رسمن اعلانېږي، له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلي اوربند کېدای شي وکړي چې که حماس د یرغمل شوو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی د یرغملو لومړنۍ ډله به چې شمېر شاوخوا لس تنه ښودل شوی د اوربند له ټینګېدو وروسته سبا پنجشنبه آزاد شي.
د رويټرز خبري اژانس راپور لمخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو اعلان کې ویلي چې د څلور ورځني اوربن پترس کې به 50 تنه چې هغه یوازې خزي او ماشومان خودل شوی آزاد شي او زیاتوي خای دغه اوربن وغځيږي چې حماس له هغه ورسته هم د نورو يرغملو خوشي کېدو ته دوام ورکړي. په اعلان کې د زنداني فلسطینیانو د خوشي کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زنداني فلسطینیانو د نمونو یو فهرست خپور کړی چې خای آزاد شي. سختدریز حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د 1.5 فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړي، پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر جنوبي برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربن په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر رغمل شوی به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، د ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړهور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسېدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه.
د نوریاس نوری راپور مو اوریده. د ازادي راډیو د دې ماښامنۍ خبري مجلې ورسیو ته رسیدلی او دا خبري مجله په منځني سپد دولش پښ نوې ټول افغانستان کې اوري او تاسو د خبرونه په فیسبوک کې پښوندې بڼه کتلی شئ. د خبرونه پر ورسیو شیبو کې به د سپورت نړۍ ته مخ کړو. د ازادي راډیو د سپورت خبريال بختیار ساحل څخه به وورو چې د سپورت په ډګر کې تازه څه دي. ساحل سه
شیبر صاحب سلامونه مې ومنئ. ورسته لاغه چې د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د نړیوال جام او آسیا ملتونو جام په دلارمندنې پړاو دوه سیالۍ قطر او کویت ته وبایللې. د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې مخکښ لوبغاړي مصطفی آزاد زوی اعلان کړی چې نور به فوټبال نه کوي. هغه له نړیوالو سیالیو لاس په سر شوی او ویلي دي چې غواړي خپل ځای یو ځوان فوټبالر ته پرېږدي. افغان لوبډلې تیره شپه کویت ته خپله سیالي 4-0 پر وړاندې بایللې وه. د کرکټ د 500 نړیوال جام تر پای ته رسیدو وروسته د کرکټ نړیواله شورا تازه درجه بندي اعلان کړې ده. هغه لوبغاړي چې په تیر نړیوال جام او ورځنیو سیالیو کې خلو بیدلی دي هغه اعلان کړی دي چې کوم لوبغاړي پرمختګ کړی دی. د توپوهونکو په درجه بندۍ کې هیڅ افغان توپوهونکی په لسو غورو لوبغاړو کې نه دی راغلی. خو د توپ اچونکو په درجه بندۍ کې بیا راشد خان شپږم مقام ته پورته شوی او محمد نبی په نهم مقام کې ځای لري. د آل راونډرانو په قطار کې بیا محمد نبی په دویم او راشد خان په څلورم مقام کې ځان ته ځای جوړ کړی. بل لور ته د کرکټ نړیوال شورا په یو تازه اعلان کې ویلي دي چې تر دې وروسته به کله چې د لوب کېږي د لوبې په جریان کې هر اور یو په بل پسې باید په 2 ثانیو کې ترسره شي. دا د کرکټ په لوبو کې یو نوی قانون دی چې وضع شوی او که درې ځلې یو لوبډله په دې ونه توانېږي چې په 2 ثانیو کې بل اور پیل کړي نو مخالف لوبډلې ته به 15 نمرې د پینالټي په توګه ورکوي. دغه راز د کرکټ نړیوالې شورا په دا یو بل قانون هم اعلان کړی. ویلي دي هغه لوبغاړي چې خپل جنسیت بدلوي هغه نشي کولای که یو نارینه خپل جنسیت د ښځې ته بدلی هغه نشي کولای چې د ښځینهو په لوبډله کې برخه واخلي او همدارنګه ښځه نشي کولای چې بیا د نارینهو په لوبډلو کې برخه واخلي.
مننه ساحل صاحب، مننه له همدې سپورتي خبرونو سره دا خبري مجله رانغاړو. زحمت چې بر له تاسو اجازه اخلم.